دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کوم السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوان د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وای چې د نوموړي تر مشرۍ لاندې حکومت په افغانستان کې د روان شلکلنې جګړې ختمولو لپاره لروان ډیپلوماټیک بهیر څخه په کلک ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې بایدن د افغانستان په اړه په ښکاره ډول خپل نظر څرګندوي. نوموړي تیره شپه د 2021 کال د میونیخ امنیتي کانفرنس ته چې په آنلاین ډول ترسره شو وویل چې امریکا ژمنه پاتې کېږي تر څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان څخه بیا هیڅکله د امریکا متحده ایالاتو د ګټو او متحدینو پر وړاندې د تورېستي برید زمینه نه برابرېږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په خپلې وینا کې کرونا وایرس د پاریس اقلیمي تړون، روسیې، چین او ځینو نورو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین هم پرون وویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه باید ژر تر ژره راټیټه شي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وای د رواني میلادي میاشتې په 24 نیټه پاکستان ته سفر کوي. نوموړي رسنیو ته ویلي چې دا سفر ځکه مهم دی چې قطر کې د سولې خبرې څه ناڅه پڅې شوي او تاوتریخوالی زیات شوی دی. نو که طالبان دایمي اوربند ته غاړه نه ږدي باید د پاکستان د فشار په ترڅ کې لنډمهاله اوربند ته دې غاړه کیږي. داوودزی له پاکستان څخه وغوښتل چې په دې اړه له خپل نفوذه ګټه واخلي. د زیاته کړه چې د سولې په اړه موضوعات ډیر دي، خو اوربند او د مذاکرې میز ته د طالبانو راتلل د سفر مهم موضوعات. ده وویل چې د دې تر څنګ په یو شمېر نورو مسایلو چې ټول د سولې له پروسې سره اړخ لګوي به هم خبرې وکړي. داوودزی زیاتوي دا سفر د پاکستان د صدراعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې موده مخکې افغانستان ته درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رشوت اخیستلو په تور د خار جوړونې وزارت د دوو چارواکو په ګډون د یاد وزارت د لسو کارکوونکو د نیولو خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې یاد کسان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې پولیسو لخوا نن غرمې مخکې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د خار جوړونې وزارت مالیه او ادارې لوی رئیس، د تدارکاتو لوی رئیس او لس تنه کارکوونکي شامل دي. پر یادو کسانو تور دی چې خار جوړونې وزارت په تړونونو کې میلیونونه افغانۍ حف او مل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت 13 د فساد په تور د هرات ولایت د تورغونډۍ بندر د څلورو چارواکو د نیولو خبر هم ورکړ. د کابل ښار په 6، 3 او 4 امنیتي حوزو کې د چسپکي ماین چاودنو له امله 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس پرامرز نن ویلي چې لومړی چاودنه نن سهار د 6 ناحیې اړوند دارالامان سیمه کې پر یو کورولا ډوله موټر شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې په دغه چاودنه کې 2 کسان ټپیان شوي او په وایلایي روغتون ته انتقال شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا دوهمه چاودنه هم تر لومړۍ 3 وروسته د کابل ښار د 4 ناحیې اړوند په کارتې پروان سیمه کې پر یو کورولا ډوله موټر شوې ده. فردوس پرامرز همدارنګه زیاته کړې چې نن سهار څه باندې 10 د کابل ښار د 3 امنیتي حوزې اړوند په پولي وحدت سیمه کې هم پر یو رینجر موټر د 3 ماین چاودنې له امله 2 کسان وژل شوي دي. امنیتي چارواکو نه ده روښانه کړي چې یادې ماین چاودنې پر حکومتي چارواکو او کملکي وګړو شوي. که څه هم تر دا مهاله د دغه چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو امنیتي چارواکي وایي په اړه یې څېړنې پیل شوي دي. تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې دوی د یو شمېر هغو اروپایي هیوادونو د ژمنو هرکلی کوي چې غواړي د دې ادارې سره د کورونا د مخنیوي لپاره د واکسینونو مرسته وکړي. د دې مؤسسې عمومي رئیس ډاکټر ټیډروس ادانوم وایي چې دې مرستې سره به دوی وکړی شي چې د نړۍ وروسته پاتې هیوادونو ته واکسین ورسوي. له دې وړاندې د آلمان چانسلرې انګلا میرکل ویلي وو چې تر څو ټولې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین ونه رسي دا وبا به موجوده وي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د خبرو پر مهال د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکران وویل چې اروپا او امریکا باید افریقایي هیوادونو ته عاجل د کورونا ضد واکسین واستوي. په افریقا کې دا وخت د کورونا د وایرس له کبله د مړو شمېر د 1,00,000 نه اوښتی دی. د جانس هافکینز پوهنتون د شنبه د ورځې د راپور لمخي دا وخت نړۍ کې د کرونا وایروس 110 میلیونه ولکه او 15000 مثبت پیښې ثبت شوې دي، چې یوازې امریکا کې د مثبتو پیښو شمېر 23 میلیونه ته رسېږي. بلخو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا 40 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي، چې د سره افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 55,604 ته رسېږي. د مسکاو یو محکمې د دغه هیواد د حکومت د مخالف مشر الکسی ناوالنی هغه غوښتنه رد کړي چې د غیر قانوني کړنو په تور ورته د 3 کالو بند سزا ختمولو غوښتنه شوی. ناوالنی چې د روسیې د حکومت سرسخت مخالف دی وایي چې دا روسیې د خلاف یو سیاسي دسیسه ده. هغه له قاضي غوښتي چې باید خوشي کړي او د اروپا د بشر د حقونو د محکمې هغه فیصلې ته د احترام وکړي چې پر بنسټ یې په ده لګېدلي تورونه بې بنیاده دي، خو محکمې غوښتنه رد کړې ده. ناوالنی د جنوري په 18 هغه وخت ونیول شو چې مسکو ته ستنېدو. اروپایي هیوادونه په مسکو تور لګوي چې د ناوالنی د وژلو هڅه یې هم کړي. د امریکا وتلی ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبر ورکړی چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ نږدې ملګری ایریک پرنس د ملګرو ملتونو لخوا په لیبیا د وسلو د خرڅولو د بندیز نه سرغړونه کړې ده. د راپور له مخې د ملګرو ملتونو مفتشینو معلومه کړې چې پرنس د بهرنیو جنګیالیو د یوې ډلې سره د وسلو د معاملې په ترڅ کې د لیبیا سیاسي مشر خلیفه هفتر سیمې ته وسلې لیږلي تر څو د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوی دولت نسکور کړي. خبر زیاتوي چې ایریک پرنس د 10 میلیونو دغه عملیات د خلیفه هفتر د مخالفینو د ځپلو لپاره پلان کړی. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله دې چې خبرونه تر پایه واورې. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس احمد نادر نادری وایي چې د دغه کمیسون لاري په تیرو 3 کلونو کې له 8000 څخه زیات ملکی مامورین مقرر شوي دي. شغلی نادری وایي چې د لوړ رتبه مامورینو په کومارول کې تر ډیره د واسطې مخه نیول شوې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې واوري.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون رئیس نادر نادری وایي چې د افغانستان خلک د دغه کمیسیون څخه په شفاف او عادلانه ډول په ملکی اداره کې د مامورینو ګمارل غواړي. ښاغلی نادری د شنبه په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې د افغانستان په ملکی اداره کې د اداري اصلاحاتو برخه کې د ملکی خدمتونو د کمیسیون له لارې د مامورینو د ګمارلو د بهیر په باب معلومات ورکړل او ویل چې دغه کمیسیون په تیرو 3 کلونو کې له 8000 څخه زیات مامورین د آزاد رقابت او په شفاف ډول ګمارلی.
در سه تعینات آنچه انجام شده در سال
په 1999 مالی کال کې چې کوم څه ترسره شوی، موږ د ملکی خدمتونو 15015 بستونو ته د آزاد رقابت لاره په ټول هیواد کې کارکونکي ګمارلی دي.
سره کشور
خغلی نظری ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 80% د ملکی اداري مامورین له 30 کالو څخه عمر لري. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون د حکومت په ملکی اداره کې د آزاد رقابت لري لوړ پوری مامورین ګماري. خود دریم سلورم پنځم شپږم اوم او اتم بس مامورین په مستقیم ډول د ادارو د رئیسانو او لوړ پوری چارواکو لخوا ګمارل کیږي. اکثره پولیسو کې دغه سی بستون ته منتظر نوماندان پر دغه بستونو د مامورینو په ګمارلو کې د فساد په اړه اندېښنې ښیي. نادر نادری هم وایي چې دغه سی اندېښنې لري.
دوی د دې څخه شکایت لري چې په دغه بستونو کې په دغه استخدامو کې چې په ولایتو کې کیږي، په دریم او سلورم او تخصصي بستون چې شپږم اوم بستونه دي په دې کې مداخله کیږي او هغه شفافیت چې په کار ده هغه نه موږ مرسخه نگران او د دغه نگرانی د رفع کولو په خاطر کمیسیون دا تصمیمی ونیولا چې په ټولو ولایاتو کې هغه د کمپیوټري امتحانونو مراکز ایجاد او افتتاح شي.
خغلی نظریه چې دغه شکایتونو د رفع کولو لپاره تر اوسه په 12 ولایتونو کې کمپیوټري مرکزونه پرانیستل شوي او ټاکل شوي. د روان 1400 لمریز کال په اوږدو کې به دا مرکزونه په 2 ولایتونو کې هم پرانیستل. هغه ویل چې دغه مرکزونو جوړېدو وروسته د مامورینو په ګمارلو کې د دولتي ادارو چارواکو مداخله امکانات خورا زیات کم شوي دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون رئیس ویل چې د نورو کارونو سربېره دا کمیسیون په دولتي ادارو کې د مامورینو د ګمارلو او هم د مامورینو سره د لوړ رتبه چارواکو د چلند په اړه د شکایتونو د ارزولو یو بورډ لري چې په تیرو 11 میاشتو کې دغه بورډ ته 10,000 شکایتونه رسېدلي چې د 15,000 شکایتونو پاره د اړوند ادارو چارواکو او مامورین سره مرکې شوي او شکایتونو ته د حل لارې موندل شوي دي. همداشان دغه کمیسیون د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د جوړ شوي کمیسیون د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره د یو پروسې له لارې 15 نمونه جمهوریت ته سپارلي. بیا له دغه شمېر څخه د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون لپاره کمیشنران ټاکلي. خو اوس د افغانستان د شفافیت د سر د اداري چارواکي ادا کوي چې د فساد سره د مبارزې د کمیسیون جوړېدل نمایشي بڼه لرله. او دغه کمیسیون تیر کال د افغانستان په باب د ژنیو د کنفرانس د جوړېدو پر مهال حکومت نړیوال ټولنې ته د فساد سره د مبارزې د ژمنې څرګندولو لپاره جوړ کړی و. د افغانستان د شفافیت د سر د اداري چارواکو د دغه کمیسیون مؤثریت تر پوښتنې راوستی دی. د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواکه کمیسیون په 2001 میلادي کال کې د بند تړون له مخې د افغان حکومت په تشکیلاتو کې زیات شوی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په بغلان کې په دوو بیلو بیلو سیمو کې د طالبانو لخوا پر امنیتي پوسټو په برید کې چارواکي د لاسو تنو وسلوالو د وجل کېدو ادعا کوي. چارواکي وایي چې د طالبانو په سیمه کې د مهماتو یو ډیپو هم پیدا کړی ده. نور حالز مر د خبريال کول رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
تیر شپه وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان او دهنه غوري سیمو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې په نتیجه کې امنیتي مسؤلین د لستنو طالب وسلوالو د وجل کېدو او د وطنو نورو د ټپی کېدو ادعا کوي. د بغلان د پولیسو وایند احمد جاوید بشارت وایي چې د تیر شپې په جګړه کې د مرکزی بغلان په 12 سرک کې پر امنیتي پوسټو طالبانو برید کړو چې دوه تنه وسلوال طالبان پکې وجل شوی او څلور تنه نورې ټپین شوی دي. هغه وایي چې په دغه جګړه کې یو تن پولیس هم وجل شوی دی. بشارت زیاتوی چې د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې هم وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې د امنیتي ځواکونو په دفاعي جګړه کې 8 تنه وسلوال طالبان وجل شوي او 3 تنه نورې ټپین شوي دي.
در ولسوالۍ دهنې غوري 8 نفر از مخالفین دولت کشته شدن و 3 نفر هم زخمی و یک دیپوی مهماتشان نیز تخریب شده. در جمله کشته شدگی ها 2 نفر سرگروپانشان نیز شامل می باشه.
نوموړی وایي چې په دهنې غوري سیمه کې د وسلوالو طالبانو د مهماتو یو ډیپو هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغله. بشارت وایي چې په وجل شوو طالبانو کې 2 تنه طالب قماندانان هم شامل دي. د بغلان د والی مرستیال ذبیح الله احساس وایي چې په بیلابیلو جګړو کې مخالفینو ته تلفات اوختي.
د نه غوري او د مرکزی بغلان ولسوالیو کې له وسلوالو مخالفینو سره په بیلابیلو نښتو کې وسلوال مخالفین وجل شوي دي او همدارس په وجل شوو کې دوه سر ګروپان هم شامل دي. او همدارس په د نه غوري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د مهماتو یو ډیپو هم لمنځه وړل شوی دی او له دغه ځای نه ډیر بیلابیلې وسلې هم ترلاسه شوي دي.
طالبانو تر اوسه په بغلان کې د جګړو او هغوی ته د وروخت او تلفاتو پاړه څه نه دی ویلي. د بغلان د چشمه شیر او جری خشک سیمو کې پر لوی لارو د طالبانو لخوا پر جوړو شوو چک پوینټونو هم کله کله د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات کیږي. په دغه چک پوینټونو کې طالب وسلوال له لوی لارو څخه د ګمرک په نامه پیسې اخلي. ګل رحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د خبرونه مرکه. د راپورټونو لمخې په پاکستان کې د پوهنتونونو څخه فارغ افغان ځوانان او پیغلې اکثره بیرته افغانستان ته پتاک نازړوي. په پېښور کې د افغانستان کنسلګری د مهاجرینو د ریاست مسؤل لال زمان زموږ د همکاري شهناز نفیس سره مرکه کړې ده.
لفو ولایتو کې افغان ماجرین ډېر په خوانه دلته کډوال شوې دي. پراته دي دوی دلته مکتبونه ویل، دوی پونتونونه ویل، نو دوی بسترالو شوې دي. یعنی تقریبا د سویو چې درې نسل دلته راولې شوې دي. نو په همدې اساس دوی د افغانستان خاور سره ندي بلد، دوی تللي ندي او یې زینه. نو په مختلفو ولایتو کې افغانان پراته دي. تقریبا په خیبر پختونخوا کې چې هغه سخت شوي ماجرین دي 1.5 میلیونه پورې دینا نور دی چې سی سی کارت وای هغه کارتونو لږ کی دي. دینا علاوه د سماجر زمون ورونه دي چې هغه یو کارت هم نه لري سات شوی نه دي. نو مثلا دلته دوی اکثره یو خدامنتی مثلا دوی یادی امنیت د سیستم څخه تاسو ته معلومه کی د افغانستان داشن حالت دی یو مسله بل مسله دا چې دوی الته تلی نه دی کله چې سړی اعلان شي نو غزه او ګوري الته تشتی او کی الته وکړي بل شي نو بیا دوی زغه کوي نو دغه غرض عوامل دي چې تو زغه کوي چې افغانستان ته الټ شي
دی ټیم کې لال زمان صاحب چې مونږ وګورو نو افغانستان ته د تعلیم افتا د افغان ځوانانو ډیر ضرورت دی تاسو صدا سکوي یا داسې ذهن کې داسې صدغ لري چې دا ځوانان چې دی افغان تعلیم افتا دی تاسو کنوینس کوي په دې راضی کوي چې دی بیرته الته لاړ شي
کوششونو لامل تقریبا ډیر ځوانان مختلفو ادارو ته راځي یو ډیر د خوشحالۍ زیږ ده چې اصلاح اداري ډیر قوي کار کوي زمونږ کمیشن اصلاح اداري ورته مونږ ویو ته ډیر زیات قوي کار کوي ځوانان جذبې کمپیوټر امتحان دی دغې د انټرویو د مصاحبې ډیر په ثانیو کې دغې نتیجه راوځي او په هماغه وخت باندې هغه ځوان ته نتیجه ویل کېږي زمونږ خپله د مهاجرینو وزارت وزیر صاحب جنرال ماب نور رحمان هلاکی صاحب ډیر چیلې په اصلاحاتو په برخه کې او نوی نوی ځوانان جذبې وزارت ته نو دلته هم منګه دغه افغانان چې دي زمونږ دغه محصلین ورونه چې دي یا د پوهنتونونه فارغ دي دوی لپاره مونږ داسې په خیر یو برنامه جوړو آینده کې چې په دې کې به ځوانان چې هغه ماستران وي لیسانس ولري دوی ته به مونږ په مختلفو برخو کې د ټریننګ ورکوو مثلا د منابع بشری دي مثلا د رهبری د ستراتیژي مدیریت کې دغه مختلف نورو برخې به دوی ته مونږ داسې ټریننګ ورکوو او د افغانستان په وضع به ورته معلومات ورکاو د اصلاح اداري هغه لاسته راوړنې به دوی ته مونږ ښیو د رئیس جمهور او زموږ د وزیر صاحب هغه اقدامات به ته ښیي چې څه اقدامات رئیس جمهور کړي دي او زموږ وزیر صاحب یا اصلاح اداري کړي دا به ټول به دوی ته په ښیو په عمل کې او دوی به انشاءالله دې ته راځي کېږي چې افغانستان ته لاړ شي د خپل افغانانو ورونو خویندو تر څنګ ودرېږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وکړي
لال زمان صاحب داسې رپورټونه راځي چې د هغه په مطابق باندې افغان کډوال چې دی کوي بیرته افغانستان ته زمنو الټټولو نه غټه مسلې چې وي ستونزه هغه د روزګار ملاوي دل دا نو دا امکانات برابرولو د پاره تاسو څه کوي شی
د زمنګ دولت د دې نامه کې هم چې اجرایي رسته تو زمنګ جلالت ماب ډاکټر عبد الله دغه کمیټې رئیس وو د ماجنون په برخه کې نو دوی ته خارګوټي ورکول کېدل زمکي ورکول کې نمبر یو ورکول کېدی پرول لپاره دوی ته د شپګلو میاشتو لپاره دوی ته په مختلفو خارفافي زده کړو کې ترنینګ ورکول کېدل چې مثال ترکانی شو داسې رنگ مالی شو یا ویلډینګ شو دا مختلف ورو کې دوی ته ترنینګ ورکول کېدل چې دوی یو څه یاد کی او بیا خپل په خپودري کې خپل کاروبار روزګار شروع کړي نو دغه شان برنامه نور مشتري په مختلفو وزارتونو حمایتي اوس اسکار په نامه یو پروژه ده چې ټول افغانان ته تقریبا ان شاء الله تعالی د کار په برخه کې زمينو ته برابرې چې دوی ډیر زیات کې او په آینده په خپل خو په خپل رسونو باندې خپل کور بچان ته څوګتي
دا کوم پروجیکټ ذکر چې تاسو وکړو نو دې کې تاسو تستون چې دې د ټیم کې سشته دی او سدي
تمنال دغه مسله هم دغه ده یو خدای امنیت مسله ده چې ناس په دغه کې او بل د ماجیرونو یا ما ته داخلي به ځای شو افغانانو چې یو ځینې بل ځای ته ځي چې هغه یو وخت یو ځکه پاتې کیږي بیا کال بل ځای ته ځي نو دغه مسایل دي او د دې باندې کار روان دي چې د دوی صحیح معلوماتو لپاره کې وشي د دوی د استوګن ځایونو په اړه کې یاد ولایتونو په اړه کې چې دوی کوم ولایت کې وشي کې کوم کې نه وشي کې او دا پروژه څه ناسه نه وې دا په ځینو برخو کې په شروع شوې ده ځینو برخو کې پاتې ده نو ان شاء الله تعالی زه امید لرم چې دغه پروژه په انده کې د افغان کډوالو ته او پیدا شو افغانانو ته او یو هغه خلک چې کار لري او دوی یو څه زده کړي نو په خپل فودري کې یو ښه انده ورته ولري
ډیره مننه لال زمان صاحب ستاسو د وخت
مننه ستاسو نه مننه سلامت اوسئ
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وقت په وخت لاسونه ووینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نن امریکا جا آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د ننګرهار ولایت د جلال آباد د شهر په ادګه کې یو بنسټ د کتابونو پنځه ورځنۍ نندارتون جوړ کړی دی چې پکې د افغانستان او پښتونخوا په کچه لیکوالو او د پوهنتونونو استادانو ګډون کړی دی. د نندارتون سمبالونکي وایي د پنځوسو خپرندویو ټولونو کتابونه یې دلته ایښي او نور ولایتونه او په نور ولایتونو کې به هم ورته نندارتونونه جوړ کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر پورت کې باوري.
جلال آباد کې د امانی فکر بنسټ د نږدې 500 خیریه ټولنو په ملګرتیا د کتابونو نندارتون نن پرانیست چې اصلګونه کتابونه پکې خرڅلاو او ننداری ته خودل شوې دي. د دغه بنسټ مسولین وایي لدې هڅې موخه ټولنه کې د کتاب لوست دودول او ځوان نسل ته د مثبت پیغام رسول دي. د پنځه ورځنی نندارتون ته د بیلابیلو ولایتونو سربیره د کوزی پښتونخوا یو شمیر لیکوال او پوهان هم بلل شوي او مسولین وایي تر دې وروسته به ولایتونو کې ورته نندارتونونه جوړ کړي. د نندارتون مسول ډاکټر ننګ کاموي
تقریبا 350 پورې خپرندویو ټولنو په لیکي ګډون کړی دی او ورسره خوا کې علمي سټو او فرهنګي شخصیتونو ته بلنه ورکړې چې خپل تالیفات دلته کړي او هېوادوالو ته نندارې ته وړاندې کړي. پراتلونکي کې هم موږ امداد سي برنامه لرو د امکاناتو حدا پوری جناب والي صاحب هم سپارښتنه وکړه چې دا ورته او دا رقم غونډې او رسمیت نور ولایت هم شي او بار بار وشي.
ډیر شمیر لیکوالان په اوس وخت کې د کتابونو چاپ او تر خلکو یې د رسیدو لپاره نندارتونونه مهم ګڼي او وایي د ټولنې د پرمختګ لپاره دا یو لوی ګام دی خو زیاتی چې ډیر کار باید د مطالعې دودولو ته وشي. لیکوال پوهان مجاور احمد زیار ل کوزی پښتونخوا راغلو لیکوالو ویل چې د لر او بر دواړو سیمو ترمنځ د کتابونو د آسان لیک درا لیک لپاره باید هڅې وشي او زیاتی چې دویم په پام کې لري په کوزه پښتونخوا کې ورته نندارتونونه جوړ کړي. لیکوال پروفیسر اسیر منګل او لیکوال حیات الله روغانی
دا کې دی شي دې باندې لکه کار کې دی شي چې موږ هغه طرف نه د خپل دغه باندې او دلته کې چې کوم دی ریاست د طرفه یو انتظام جوړ شي چې د کتابونو د تګ راتګ یو سیستم جوړ شي.
دا ډېر اهم او ډېر مهم کار وشو چې دلته کې نندارتون وشو او موږ غواړو چې په کوزه پښتونخوا کې هم دغه سې نندارتونونه په هر ولسوالۍ کې جوړ کړو. دغه ضلعه د کاغه تحصیل دی چې موږ خپل نوي کول ته دا وښایو چې کتاب نه بغیر زموږ بله چاره نشته.
هغه ګډونوالو چې د ننګرهار له بیلابیلو سیمو په دې نندارتون کې ګډون کړو دا شان هڅې په ټولنه کې د کتاب او مطالعې د دود د زیاتېدو په برخه کې مهمه وګڼلې او وایي حکومت باید په دې برخه کې خبرندوی ټولنو او بنسټونو سره پوره همکاري وکړي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د عامو ولسونو د همکاري پرته د ګوزان د ناروغي محوه کول ستونزمن کار دی. د فراسي مېز روغتيایي مسؤلین وایي د ګوزان په وړاندې مبارزه هغه وخت بریالي کېدای شي چې ټول خلک د واکسین کوونکو سره په پوره همکاري خپل تر 50 کلونو کې شته ماشومان واکسین کړي. د بل خوا د فرا مدني فعالین او اوسیدونکو بیا د ګوزان واکسین په وړاندې عامه پوهاوی ډیر اړین بولي او لکلیوالو مخاورو څخه غواړي چې د ماشومانو د ژغورنې په هدف ولوسونه د پولیو واکسین په ګټو پوکړي او عام خلک د واکسین کوونکو سره همکاری ته وهڅوي. نور حال زموږ د خبريال خوشال زلان پر رپورټ کې ووري.
د فرار روغتیای چارواکي د ګزار ناروغي محو کولو په موخه د پولیو واکسین تطبیق لپاره د خلکو همکاري ډیره اړینه بولي. د فرار د امر روغتیای رئیس عبدالجبار شایق وایي د ځای خلکو د همکاري پرته د فلج ناروغي محو کول ستونزمن کار دی، او په خبرای د ګزار پر وړاندې مبارزه هغه وخت پرې اړی کیدای شي چې ټول خلک د واکسین کوونکو سره په پوره همکاري خپل تر 15 کلونو شکته ماشومان واکسین کړي.
صرف و د ډاکټرانو د سیټامي کار نه دی، په دې کې زیاتر خپل اول خپل والدین، متنفذین، علما، استادان، مسؤلین د ادارات، قومي مشران باید ټول ونده واخلي، ولې چې دا یوازې په دې کې چې سیټامي کارکنان لارسي او دوی کوشن چورټیټ د پنځه کال ټیټوسي واکسین وکړي.
په فرانکی مدني فعال احمد صادق مختاری بیا د پولیو واکسین په اړه عامه پوهاوی ډیر اړین بولی. نوموړی زیاتوي دا چې پولیو واکسین څه ګټې لري او هم دا شان یوازې تر 15 کلونو شکته ماشومانو لپاره تطبیقیږي، په دې اړه باید عامو خلکو ته لازم معلومات ورکړل شي.
عام روغتیا، یونیسف، هلیزلی آمدشن در رسنه او عامه پوهاوی په برخې د اړوند کسان چې دی برخې کار کوي د هلیزلی دي، او زموږ غوښتنه له خلکو څخه دا ده چې بیا د هم د واکسین ترن سره همکاري وکړي تر څو هغه ماشومان چې د واکسین څخه پاتې کیږي خدای مکړه چې بیا هم دغه پیش زیات نسی.
په همدې حال کې د فرا اوسیدونکو هم د واکسین کوونکو سره د خلکو همکاري مهمه بولي، او زیاتوي چې په کلیو کې دینی عالمان او قومي مخاورو ته پکار دی چې خلک د واکسین کوونکو سره همکاري ته وهڅوي.
او د پولیو ناروغي پر برابر باندې باید ټول لاسره یو کې علما او ولایتي شورا او ټول خلک باید په دې باندې کار وکړي چې پولیو وخت مرزین ناروغي باید د وطن ته ما وکړي، چې دا پولیو ناروغي د وطن څنګه د دغه او مرزان د دې څنګه درملنه وکړي چې دا پولیو مرزي ما وسه د وطن.
که څه هم اوس په شهرونو کې د پولیو واکسین تطبیق په پایله کې د ګزار ناروغي تر ډیره قابو شوی ده، خو په ولسوالیو او کلیو کې لا اوس هم د واکسین پر وړاندې د ځینو امنیتي او سیمه ییزو ننګونو له امله ماشومان په تلپاتې فلج ناروغۍ اخته کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، هغه ماشومان چې د ګزارن یا پولیو له امله معلول سي په کور کې د هغو ماشومانو په پرتله ورته کم ارزښت ورکول کیږي چې روبه، ځکه پولیو سوي ماشومان د کورنۍ د نورو غړو تر غاړه وي او هر څوک خدمت نه کوي. په دې باره کې هم د کندوز څخه د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ واوري.
هغه ماشومان چې په ماشومتوب کې ګزړن وهي او پولیو شي د کورنۍ د روغ او سالمو ماشومانو په څیر ورته نظر نه کیږي، بلکې د کورنۍ ترمنځ یې ارزښت کمیږي او بل اخره دغه ډول ماشومان د معلولیت ترڅنګ پر رواني ستونزو اخته کیږي. په قندوز کې د کتلوي معافیت مسول ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي چې ډیر ماشومان چې په ګزړن اخته شوي هغه سي چلن ور سره نه کیږي لکه سالم ماشومان، نو باید اولادونو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي او هغه سالم را لوی شي.
زمونږ په هیواد کې داسې ډېرې ماشومان دي چې په ګوزند باندې اخته دي، او متاسفانه په کورنیو کې په مجموع کې په ټولنه کې د دوی سره هغه رقم چلن نه کیږي چې یعنی کم ماشوم جوړ وي. مونږ باید کوشش وکړو چې هر هغه ماشوم چې عمر د 15 کال نه ټیټ دی او واجد د شرایط دي، یوازینی لار د ګوزند د مخنیوي د پاره همدغه ده چې مونږ باید ماشومان ته واکسین په خپل وخت سره واکسین تطبیق کو. کچیرته خو نه خاصه د دوی په کورنۍ کې داسې ماشومان وي چې په ګوزند باندې اخته وي، دوی ته د غاستونز د وایروس د عمله ورته پیدا شوی، نو هیله مې ده چې دوی سره هغه سي چلن وونه کې چې خو نه خاصه ګویا د ګوزند وهلې او یا د مایوب ده نامناسب چلن کیږي او یا ورته توجه نه کیږي. هیله مې ده چې دوی سره هم د نورو ماشومان نو پر خم باندې رفتار وشي، په کورنۍ کې دوی ته قدر ورکړ شي.
عام خلک بیا وایي چې پولیو شوی ماشومان له کورنۍ سره په کارونو کې مرسته نشي کولای، او هغه کورنۍ چې دهقانی کوي له نارینه اولادونو هم تمه لري چې د دهقانی په کارونو کې ورسره پوره مرسته وکړي، خو پولیو شوی ماشومان چې دغه مرسته نشي کولای د کورنۍ لپاره غورځيږي. د دشتیرچی اوسیدونکو متي ولاد داسوي
د پولیو دغه دوه ساس کې چې په کورنۍ کې او ماشوم ونه کړی د راتلونکي ژوند سره ډېر ستونزې پیدا کوي.
هغه ماشومان چې معلول وي د احساس کم تاریخ کار کوي او پر راتلونکي کې د معلولیت ترڅنګ پر رواني ستونزو هم اخته کېدي شي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه.